Radio.
Radio Azadi. درنو دوستانو ستړي مشي اجملان دی مو د ازادي راډیو د نن ورځې په دې سهارنۍ خبری خبرونه کې مو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه بیلابیل ریپورټونه لرو، خو پیل خبرونه کوو. دا متحده عربی اماراتو د بهرنیو چارو وزارت ویلی چې د هیواد د بهرنیو چارو وزارت د دفتر مسول په دوبی کې د طالبانو د سرکونسل عبدالرحمن فدایت برنامه منلې ده. یاد وزارت دا خبره پرون کړې ویلی دی چې عبدالرحمن فدا د افغانستان لپاره د طالبانو د حکومت د قونسلګری د سرکونسل په توګه د دوبی او شمالي اماراتو لپاره د اعتبارنامه سپارلې. شاوخوا څلور کلونه کېږي چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلي، خو تر اوسه هیڅ هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. سره له دې یو شمیر ګاونډي او سیمه ییز هیوادونه له طالبانو سره نږدې اړیکې لري او د دوی ډیپلوماټان یې منلي دي. د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی چې په وروستیو کې په عامو غونډو کې ډیر نه ښکارېده، د سه شنبې په ورځ په کابل کې په یوه غونډه کې د طالبانو د مشر هیبت الله خونزاده ویناګانې د دوی لپاره د روزنې او لارښوونې سرچینه وبلله. یادې څرګندونې هغه په کابل کې د طالبانو د وزارتونو د رئیسانو لپاره د اصلاحاتو او ظرفیت جوړونې تر سرلیک لاندې په جوړ شوي سیمینار کې وکړې. حقانی تر دې وړاندې په خپلو څو ویناګانو کې د طالبانو پر مشر نیوکې کړې وې. هغه د تیر کال د قوس میاشتې په وروستیو کې د یوې مدرسې د فراغت د غونډې پر مهال وویل، دا فکر مه کوه چې زنن او وروسته ځواکمن یم که څوک زما خبره ومني، خا که نن ګواګي اسمان مځکې ته راځي، ته د خدای پر وړاندې مسؤلی، خدای به در څخه پوښتنه کوي. حقانی له دې وړاندې هم د طالبانو د مشر لخوا د واک د انحصار پر ضد نیوکې کړې وې. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف وایي چې روانه اونۍ افغانستان ته له سل تنه ډیر درمل وارد شوي دي. یونیسف د سه شنبې په ورځ ناوخته پر خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر ولیکل چې دغه درمل افغانستان ته د ځانګړو چارتر شوو الوتکو له لارې انتقال شوي. د یونیسف په وینا دا درمل به د افغانستان په څلور دېرش ولایتونو کې د 2400 روغتیایي مرکزونو د عاجلو اړتیاو د پوره کولو سره مرسته وکړي. دا درمل د نړیوال بانک او یو شمیر نورو موسسو په مرسته برابر شوي. افغانستان ته د درملو د مرستې په داسې حال کې رسیږي چې د روغتیا نړیوال سازمان په دې وروستیو کې په افغانستان کې د بیلابیلو ناروغیو د خپرېدو او له امله یې د لسګونو کسانو د مړینې او همدارنګه د یو شمیر روغتیایي مرکزونو د تړل کېدو خبر ورکړی و. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ادارې د متحده ایالاتو ټولو فدرالي ادارو ته یو لیک استولی چې له مخې نیت لري د هارورډ پوهنتون سره د فدرالي حکومت ټول پاتې قراردادونه لغوه کړي. د رویټرز خبري اژانس د رپورټ له مخې دغه لیک د امریکا د عامه خدمتونو ادارې د سه شنبې په ورځ ټولو فدرالي ادارو ته لیږلی او هغوی ته یې امر کړی چې له هارورډ سره خپل قراردادونه وڅېړي یا یې لغوه کړي او یا پکې بدلون نه راولي. د امریکا یو رسمي چارواکي د دې قراردادونو ارزښت شاوخوا سل میلیونه ډالر اټکل کړي. په بوسټن کې یو فدرالي قاضي د جمعې په ورځ د امریکا د کورنۍ امنیت وزارت لخوا د بهرنیو زده کوونکو د نوملیکنې د لغوه کولو موقتی مخه ونیوله. سره له دې د ټرمپ ادارې خپلو بهرنیو مامورینو ته امر کړی چې د زده کوونکو او د تبادلې د ویزو لپاره د نوو ملاقاتونو د تنظیم بهیر ودروي. د سه شنبې په ورځ سلګونه معترضان چې زده کوونکي او د هارورډ پوهنتون استادان هم پکې شامل و په دغه پوهنتون کې راټول شول څو د بهرنیو زده کوونکو سره خپل ملاتړ وښیي او د ټرمپ لخوا د بودیجې د کمښت پر وړاندې اعتراض وکړي. او د روسیې چارواکي وایي دوی د اوکراین لخوا د بی پیلوټ الوتکو د یو پراخ برید مخه نیولې ده. دا دوی په وینا د شپې په اوږدو کې 112 بی پیلوټ الوتکې یا ډرونونه یې تعقیب کړي او شنډ کړي چې له امله یې د مسکو په دوو هوایي ډګرونو کې الوتنې ځنډول شوي. دا په داسې حال کې ده چې روسیې په وروستیو ورځو کې پر اوکراین ورته پراخ بریدونه کړي وو چې پکې یې له بی پیلوټ الوتکو کار اخیستی و. دوستانو خبرونه مولا ازادۍ رادیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه او مطالب لرو. دا ترکی د انتالیا د بهیر د څلورمې غونډې یو شمیر ګډونوال وایي دا غونډه کولی شي په افغانستان کې داسې خبرو اترو ته لاره پرانیسي چې ټول اړخونه پکې ګډون وکړي او د افغانستان کړکیچ لپاره یوه سیاسي حل لاره ومومي. په دې اړه په رپورټ سروي راوړي چې د نورستان ولایت د واما ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکي وایي چې د دې ولسوالۍ په څنګلونو کې د درېیمې پرله پسې ورځې لپاره هم اور لګیدلی دوام لري او تر اوسه لا نه دی کنټرول شوی. د خصو د حقونو د یو شمیر افغان فعالانو له هغه څرګندونو مو هم خبرو چې وایي په ایران کې دي قانوني استاد نه لري، د کار اجازه هم نه لري او بیرته افغانستان ته د ستنولو له ګواښ سره مخ دي. د بدخشان ولایت په جرم ولسوالۍ کې د کوکنارو د کروندو د ویجاړولو پر سر د طالبانو او سیمه ییزو برزګرانو ترمنځ رامنځته شوې تاوتریخوالی او شخړه پرون هم روانه وه. په دې اړه به هم رپورټ ولرو. په روسیا باندې په ځانګړې توګه په مسکو باندې د اوکراین د پراخو بریدونو په تړاو باندې هم په تفصیل سره په دې خبرونه کې رپورټ لرو. که وختو ځینې نور موضوعات هم را سره دي، له موږ سره اوسئ.
در دیشی بی د آزادی رادیو خبری ټولګه
په ترکیه کې د اناتالیا بهیر د څلورمې غونډې یو شمیر ګډونوال وایي دا غونډه کولی شي داسې خبرو اترو ته لاره پرانیزي چې ټول اړخونه پکې ګډون وکړي او د افغانستان د کړکیچ لپاره یو سیاسي حل لاره ومومي. دوی ازادي رادیو سره خبرو کې دا هم وویل چې په څلورمه غونډه کې به په دې هم ټینګار وشو چې افغان ښځې او نجونې باید د افغانستان د راتلونکي په اړه د ټولو خبرو اترو په اصلي محور کې شامل وي. دا دوه ورځنۍ غونډه چې د ترکیې په اناتالیا ښار کې د یو شمیر سیاسي، مدني او رسنیو د فعالانو او د ښځو او ځوانانو د استازو په ګډون جوړه شوې وه پرون پای ته ورسېده. جزئیات یې په دې رپورټ کې اورو.
د انتالیا بهیر د څلورمې ناستې یو شمیر ګډونوال وایي د دې ناستې خبرې اترې کولی شي د افغانستان د سیاسي راتلونکي لپاره د ټولو افغانانو سیاسي مشارکت ته زمینه برابره کړي. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان مشر او د ناستې یو ګډونوال حامد عبیدی ازادي راډیو ته وویل په دې ناسته کې د افغانستان د روان ناورین د حل لارې او داسې یو نظام د جوړېدو په اړه بحث وشو چې ټولو افغانانو ته د منلو وړ وي. نوموړي وویل
این بحث ها دری چرا به خاطر
دا بحثونه د نورو بحثونه لپاره لار پرانیزی تر سو د دې خبرو د ټول ګډون ټول لپاره زمینه برابر شي او د افغانستان په قضیه کې خپل ټول لوري راشي. په دې بحث کې ګډون او خبرې وکړي او د افغانستان د سنځ او کړکیچ لپاره یو ټول منلې او هر اړخیزه حل لاره وموندل شي.
د انتالیا د بهیر څلورمه ناسته چې د افغانستان د راتلونکي لپاره د مدني ټولنې او دیموکراتیکو ځواکونو ملي خبرې په نوم د دوه ورځو لپاره د ترکیه په انتالیا ښار کې جوړه شوې وه د مې په 28مه سې شنبه پای ته ورسېده. د دغه ناستې یو شمېر ګډونوالو چې سیاسي، مدني او رسنیز فعالان او دغه شان د افغان ښځو او ځوانانو استازي پکې دي ازادي راډیو ته ویلي چې دوی د افغانستان رواني ستونزې او ملي حل لارې وڅېړلې. د ناستې په خبره شوې اعلامیه کې راغلي چې دا ناسته د جنیوا د دیالوګ او پرمختګ مرکز او د افغانستان د مدني او دیموکراتیکو ځواکونو شبکې په کوربتوب د یو ټول ګډون او ملي دیالوګ د پیل د بیړنۍ اړتیا په موخه جوړه شوې وه او اصلي تمرکز یې د مدني ټولنې، سیاسي لوبغاړو، ښځو او ځوانانو فعال ګډون ته و څو د افغانستان راتلونکي شکل ومومي. د ترکیه په انتالیا کې د افغانستان د ښځو د حقونو د څارنې ارسا ټولنې بنسټ ایښودونکي او د ناستې یوه ګډونواله ډاکټر زاکره حکمت وایي چې په دې ناسته کې په دې هم ټینګار وشو چې افغان ښځې او نجونې باید د افغانستان د راتلونکي په اړه په ټولو خبرو اترو کې اصلي محور وي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
هغه موضوعات څخه چې پرې خبرې وشوې یوه دا وه چې باید نړیواله ټولنه پر طالبانو سیاسي فشارونه زیات کړي او په ټولو خبرو اترو کې له دې ډلې سره باید ښځې او نجونې د خبرو اصلي محور وګرځي.
که څه هم د طالبانو حکومت د حکومتولۍ او پر ښځو د بندیزونو له امله له پراخو نیوکو سره مخ دی، خو دوی تل خپل حکومت ټول شموله بللی او د ښځو حقونه یې هم د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي شوي ګڼلي او ټینګار یې کړی چې هر ډول خبرې اترې چې له افغانستانه بهر ترسره شي او د دوی استازي پکې ګډون ونه لري بې نتیجې دي. که څه هم دا ناسته د طالبانو حکومت د استازو له حضور پرته ترسره شوه، خو ګډونوالو هیله ښودلی چې را روانې ناستې هر اړخیزې او عملي وي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
د بدخشان ولایت په جرم ولسوالۍ کې د کوکنارو د کروندو د ویجاړولو پر سر د طالبانو او سیمایزو کروندګرو ترمنځ رامنځته شوې تاوتریخوالی او شخړې پرون د درېیمې ورځې لپاره هم دوام درلود. د سیمې اوسیدونکي ادعا کوي چې په دې شخړه کې د طالبانو د ډزو په ترڅ کې د دوی یو تن وژل شوی او څو تنه ټپیان شوي. دوی وایي که څه هم دوی غوښتل چې د وژل شوي کس جسد مرکز فیض آباد ته د لاریون په ډول انتقال کړي، خو طالبانو اجازه نه ده ورکړې. دا شخړه د روانې اونۍ د یکشنبې په ورځ وروسته له هغه پیل شوه چې طالبانو د جرم ولسوالۍ په یوه سیمه کې د کوکنارو د کروندو د ویجاړولو هڅه وکړه، خو خلکو یې مخه ونیوله. تفصیل یې په دې رپورټ کې اورو.
د بدخشان په جرم ولسوالۍ کې د کوکنارو د کروندو د ویجاړولو په سر رامنځته شوې شخړه که څه هم اوس مهال قراره شوې، خو د سیمې د اوسیدونکو اعتراض اوس هم دوام لري او د بدخشان د والی په ګډون د یو شمېر نورو چارواکو د لرې کېدو غوښتنه کوي. د جرم ولسوالۍ یو اوسیدونکي ازادي راډیو ته وویل د طالبانو د مخدره موادو پر ضد د ځواکونو او د سیمهییزو بزګرانو ترمنځ دا شخړه او لاریونونه د روانې اونۍ د یکشنبې په ورځ د کوکنارو د کروندو د ویجاړولو په سر رامنځته شو. دغه سرچینې چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته ادعا وکړه چې د سیمهییزو بزګرانو د لاریون پر مهال د طالبانو په ډزو کې د دوی یو تن ووژل شو او څو تنه نور ټپیان شول. نوموړي وویل دوی غوښتل چې د وژل شوي کس جسد د لاریون په ډول مرکز فیض آباد ته یوسي، خو طالبانو اجازه ورنکړه.
موږ ته باید د کوکنارو پر ځای بدیل راکړل شي. زموږ سیمه چې غرییزه علاقه ده، هواره ځمکه کمه لري، که بل هر څه کښت شي ګټه نه کوي. تېره ورځ د لاریون پر مهال زموږ یو کس د طالبانو په ډزو کې ووژل شو. لاریون اوس هم شته. زموږ غوښتنه دا ده چې والی باید له خپلې دندې لرې شي او د بدخشان والی باید د خلکو له منځه وټاکل شي.
دغه سرچینې وویل چې سیمهیز بزګران د کوکنارو د کروندو د لمنځه وړلو سره مخالفت نه لري، خو د ده د ادعا پر بنسټ چې په ګاونډیو ولایتونو کې د کوکنارو کروندې لمنځه نه وړل کېږي او دا له دوی سره توپیري چلند دی. د بدخشان ولایت د مرکز فیض آباد یو بل اوسیدونکي او مدني فعال عرفان الله چې له سیمې معلومات لري ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال لاریون کوونکو د طالبانو د دفاع وزارت د لوی درستیز قاري فصیح الدین په غوښتنه د وژل شوي کس جسد خاورو ته سپارلی دی. نوموړي وویل چې د طالبانو ځواکونه هم له فرغان مچ کلي وتلي او د قلټک سیمې ته ستانه شوي، خو د ده په خبره سیمهییز بزګران لا هم خپلو کورونو ته نه دي ستانه شوي.
خلک ډیر په قهر وو او لا هم قهرجن دي. دوی نه غوښتل وژل شوی کس خاورو ته وسپاري، خو د قاري فصیح الدین په منځګړیتوب چې بار بار یې خلکو سره اړیکه نیوله دفن شو. طالبان هم له سیمې ووتل او د قلعه تک سیمې ته ستانه شول، خو سیمهییز خلک لا تیار دي چې که طالبان بیا ورځي چې دوی دفاع وکړي.
په ټولنیزو رسنیو کې په یو شمېر خبرو شوی ویډیوګانو کې چې د سب دقیق وخت نه دی معلوم هم خودل کېږي چې لزګونه کسان دی وژل شوی کس جسد لیکدوي او د طالبانو د حکومت پر ضد شعارونه ورکوي، خو ازادي راډیو دغه ویډیو کرواله نشي تاییدوله. دا تاوتریخوالی او شخړه د روانې اونۍ د یکشنبې په ورځ وروسته لاغې پیل شو چې طالبانو د جرم ولسوالۍ په فرغان مچ سیمه کې د کوکنارو د کروندو د ویجاړولو هڅه وکړه، خو خلکو یې مخه ونیوله. سرچینې دغه راز ادعا کوي چې په دغه تاوتریخوالی کې د یو تن د وژل کېدو تر څنګ اووه تنه ټپیان شوي هم دي. په بدخشان کې د طالبانو د امنیت قمندانې ویان احسان الله کامګار له ازادي راډیو سره په خبرو کې په جرم کې رامنځته شوې شخړه نه تایید او نه هم رد کړه. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده د کوکنارو په کښت او قاچاق د بندیز فرمان صادر کړ او د کوکنارو له کښت سره پر مبارزه یې ټینګار وکړ. د یو شمېر نړیوالو سازمانونو د راپورونو او موندنو له مخې دې بندیز د کوکنارو کښت ډېر راکم کړی، خو په افغانستان کې تولید شوي مخدره مواد لا هم نړیوالو بازارونو ته رسیږي. د بدخشان په یو شمېر ولسوالیو کې له دې وړاندې هم د کوکنارو د کروندو د لمنځه وړلو په سر د بزګرانو او طالبانو ترمنځ نښتې او لاریونونه رامنځته شوي چې مرګ ژوبلی هم لرله.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com.
د نورستان ولایت د واما ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکي وایي چې د دې ولسوالۍ په ځنګلونو کې د درېیمې پرله پسې ورځې لپاره لا هم اور دوام لري او تر اوسه نه دی کابو شوی. دوی د طالبانو پر حکومت او نړیوالو سازمانونو غږ کوي چې د دې ولایت د ځنګلونو د ساتنې او په ځنګلونو کې د اورونو د لګیدنې د کنټرول لپاره دې ورسره همکاري وکړي. په نورستان کې د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې ریاست وایي د دې ولایت د کرن ریاست په مشرۍ ټاکل شوی کمیټه د ځایی اوسیدونکو سره یو ځای سیمې ته تللی څو د وور د کنټرول لارې چاري ومومي.